سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې د تاسیس مخته خبري مجله همدا شیبه په رادیو سربیره د ساده رادیو په فیسبوک یوټیوب هم پښه باندې پڑھا کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخونی قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړي چاودنو لکټر لګ درې پنځوس تنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. ایران خبر ایجنس په دغه چاودنو کې د لسګونو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د صدر رادیو د ایران څانګې رادیو فردا د ایران خبر ایجنس په حواله ویلي دي چې نومړنۍ چاودنه د قاسم سلیماني قبر ته څیرمه په اووه سوه مټرۍ کې او دویمه هغه یې په یو کیلومټرۍ کې شوې ده. قاسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ډلې قومندان و، د 2000 کال د جنوري په درېمه د بغداد په یوه څنډه کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه‌شنبه د جنوري په دویمه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د غرض ویلي چې د دوی الویدیز سرحد کې د نه قانونه او وختو د مخنیوي په پاره پر پوله د اسخن سیم کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه ډیر کړل. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلو غړو ته یې په خپله خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورز په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګریزو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې کړې دي چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستي ټکانونو له کبله د مړو کسانو شمیر دوه شپږ ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې اوجل شوې دي. خبر کړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاور لاندې د احتمالي بندو پاتې شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحلي د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبه پورز تاریخ تر پکې چې و شاریه شپږ درجه جی زلزلې ولړزاوه او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له شلو زیات نور ټکانونه هم رامنځته شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ او څپو 9:15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2:09 واوري. وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل او کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې په ایران کې زورورې چاودنې شوې دي او په دغه چاودنو کې له 500 ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چې دغه چاودنو علت څه و او دقیقا په کومو ځایونو کې دا چاودنې شوې دي وړاندې درته د دغې چاودنو وروستي جزئیات لرو. همدارنګه د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی ده چې له کومو پاکستاني چارواکو سره به ګوري، په کوم مسایلو به خبرې کوي. د دغې پلاوی د سفر په اړه درته مکمل جزئیات لرو او همدارنګه دا چې دا سفر په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هغوی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري شکایت کوي چې له دې هیواده باید وویستل شي او کډې یې ورکړي دي. د دغه کډوالو تجربې هم وړاندې در سره شریکوو په دې اړه چې په بیروت کې د اسرایلو بریدونو غبرګونونه راپارولي هم جزئیات درته لرو. د سپورت له ډګره مهم خبرو نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د ځای روشانه او قپای کارو تخنیکی چارو پس بلخت قرباني یو. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه 350 کسان وژل دي. ورزو اسد الله لودین ته لودین صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي که تاسو د دغه چاودنو په اړه توئ چې چرته شوې دي او څومره کسان پکې ټپیان دي؟
مننه فریدا جان. دغه چاودنې نن د قاسم سلیمانی د تلین په څلورم د څلورم تلین کې شوې دي او دغه مراسم هم د ایران په کرمان کې د قاسم سلیمانی قبر یا زیارت ته نږدې نیول شوی و. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه دوه پیاوړې چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه د ښاغلي سلیمانی قبر ته په 200 متری واټن کې او دویمه هم په 1 کیلومتري واټن کې شوې ده چې لومړی د مرجوب لشمیر د شلو په شاوخوا کې وو چې شل تنه وژل شوی وو او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. خو تازه د میزان خبری آژانس چې د ایران قضایه قوې ته نږدې یو خبری آژانس دی دغه آژانس راپور ورکړی دی چې د وژل شوو کسانو شمیر 350 ته ختلی دی او ټپیان هم یو او یا یاد کړی دي. د ازادي راډیو خبری د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه هم د همدې آژانس په حواله د مرجوب له کشمیر خبر کړی دی او ویلي دی چې ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوی دی او د درملنې لاندې دي. الله هم د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی. خدای آزادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې دا ښکاري چې د غدواله چاودنې دی د بمونو چاودنې وی چې حمله کوونکو د ریموت کنټرول په وسیله باندې چوه ولیدي. ایرانی چارواکو هم په دې اړه نور تبصره نه ده کړې او لا هم معلومه نه ده چې چاودنې د چا لخوا شوی دی. خو دغه چاودنې نن داسې مهال کېږي چې پرون په بیروت کې د حماس ډلې د یو رهبر له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلې ښکاري او ایران د همدې برید له کبله اسرائیل ته د عواقبو خبرداری ورکړی وو. نو لا هم معلومات نشته چې بریدونه چا کړی دي، مسؤلیت به څوک اخلي. خو په ایران کې دغه ډول بریدونه یو څه بې ساري بلل شوي دي. باید وایم چې د قاسم سلیماني چې د سپای پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندانو په 2000 کال کې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هغه مهال چې په ایران کې د ښاغلي سلیماني د جنازې مراسم هم وو، د ګڼې ګونې له کبله تقریبا لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې په ایران کې د چاودنو په اړه روستي جزئیات راکړه. تاسو کولی شئ د دغې پیښو نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاتی ازادي راډیو .com ده هلته ولولي او تعقیب کړئ. بیا هم د افغانستان مسایلو ته رسو. د کندهار لپاره د طالبانو د والي ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ورزا به د سپوږمۍ ته چې د دغې پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات راکړي.
چې د کندهار لپاره د طالبانو والی ملا شیرین اخوند به اسلام آباد ته له رسیدلو پلاوی سره یو ځای په پاکستان کې له ځینو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په رامنځته شویو ستونزو او همداراز د دواړو هیوادونو د امنیت او مدیریت په ګډون په دو اړخیزو خبرو اترو باندې بحث وشي او دا به د دې لیدنو اساسی ټکی وی. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې په افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اسف دوراني سره به وګوري. تیر ورځ پاکستانی رسنیو چې له ډلې یو جی نیوز او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو راپور خپور کړ او یادونه یې وکړه چې دغه طالب چارواکي به پاکستان ته سفر وکړي. اکسپریس ټریبیون لیکلي دي چې په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو او همداراز د چمن دروازې له لارې پرته له ویزو او همداراز د پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د جی ټی پی او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو بیا پیل باندې بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د اکشن په ورځ د پاکستاني رسنۍ ډان هم راپور خپور کړی و او یادونه یې کړې وه چې دا پلاوی به په پاکستان کې د جی ټی پی اړوند مسایلو باندې هم خبرې وکړي. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه نه تایید کړي دي او نه یې هم رد کړي دي، بلکې یادونه یې کړې ده چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د جی ټی پی پر موضوعاتو باندې نه غږیږي او عمده بحث به د جی ټی پی پر سر نه وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبان حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړلې بولي. څو ورځې وړاندې د طالبان د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په تیر کال کې افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې پاکستاني وګړي ښکېل وو.
ابدا سپوږمۍ و چې د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ پاکستان ته د هغې هیئت د سفر په اړه جزئیات راکړل چې تمه ده دوی پاکستاني چارواکو سره د ټي ټي پي د ستونزې د حل په اړه خبرې اترې وکړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله. ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې ته هم ستړي مو شي تاسو ته ووایو چې دغه نور موضوعات کوم وو چې دغې دواړو لورو پرې خبرې کړې دي.
مننه فرده جانې. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د یاد هیواد بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سه شنبې په ورځ د جنوري په دویمه نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې وشوې، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت له خوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد له خوا د لیږدول شوي لیک له درلودلو سره سره له پاکستان ایستل شوی دی. د ریویټرز خبري اژانس په راپور کې چې د 2023 کال د ډسمبر په 26 خپور شو، امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شان وندرایو له قول راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو کیس لرونکو لږ تر لږه 130 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې یو میلیون ولکه افغان کډوال چې اسناد نه لري لخپلې خاوري وباسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندیتابه لیکونه ولیږدول او دغه شانې د واټساپ یو بیړنۍ نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 20 نیټه پور کړ ویلو چې د سپتمبر له 15 څخه د ډسمبر تر 23 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. فریده جانې،
ډیره زیاته مننه کور ودان له مسپیټلی و چې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې چې دوی ته مدا نور هیوادونو ته له پاکستان لاړ شي ستونزې سره شریک کړي. خو اوس ورزو د هغو افغانانو په ځنګړي توګه د هغې افغان کډوال کیسه در سره شریکوو چې دغه پروسې ویرولی د اوس غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي.
دا می د خوزدار سکړه د خصې د په بیا زر روپی پنځه سلویر زر تقریبا وس غواړي بیا در علم نه کوي د اجر کارت لرم دغه دی د اجر کارت درلو دی چا څنګه درته وي خپل په مرزه زما پاکستان کې تقریبا یو پنځه کال زما عمر دی راغلی د څلور کال شپږ سلویر کال پنځه سلویر کال اندازه زما دلته کېږي پاکستان مطلب دا کم چوس نن سبا دغه شروع دی دا خلکو په زرو کې بس یو خوف واچوي یو قسم مطلب البته خپل بزنس کاروبار هر یو شی شو هغه ته ما سوچوال هغه کوم دکانداري کوم.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوس هم بیرته کابل ته راځو او دا چې د ژمي په موسم کې په کابل کې هوا څومره ککړه وي او خلک څومره له ستونزو سره اخته وي په دې راپور کې جزئیات اورو. کړو
ککړه هوا او د کابل سړې شپې هر کال د ژمي په موسم کې د افغانستان د پلازمېنې کابل هوا ککړېږي.
هوا خو ډېره ککړه ده د هغه د هوا ډېره خرابه ده نو دا زکام ورسره شته د هغه د ډېر دود د هوا ډېره پر مخ فصل پساده کې دوه فیصده لا نه ده برابره. هره شپه باندې چې دې وخت راشي چې په دوه متره کې مټر لا نه ملمېږي هوا ډېره ککړه ده هوا ډېره خرابه ده.
له بلې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت هم ژمي کې ښه نه ښکاري. د بېوزلۍ له امله کابل ښار کې سلګونه زره کورنۍ د کور ګرمولو لپاره داسې سون توکي کاروي چې معیاري نه دي. ګڼ شمېر کارخونې ودانۍ او حمامونه په دې تورن دي چې له غیر معیاري سون توکو کار راخلي. د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ وایي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په مخه یې کنټرول پیل کړی دی.
بلند منزل ها در شهر کابل یک فیصدی بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را داره. موترها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های فلودی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم شما 1 میلیون نل بخوری رو مد نظر بگیره. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وړاندې په ژمي کې نړۍ کې یو له ډېرو ککړو ښارونو شمېرل شوی دی. د ژمي په سړه هوا کې کابل کې د مالقو ذرات شمېر له 200 درجو هم اوړي. د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا معلومولو لپاره یوازې دغه ګرځنده دستګاه فعاله ده. د دغه بنسټ سرچینې وایي چې د هوا ککړتیا معلومولو لویې دستګاوې وقت د طالبانو له بیا رسندو وروسته د مسلکي کارکوونکو نشتون له امله نه کارول کیږي.
مفتشین برای حمام ها، سقابا، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
هغلار کونه چی دی طالبانو تر واکلاند حکومت که دی بیوزلی پر زیادت دو سره عمل که دل ناممکن خاری. د طالبانو تر واک لاندې د چاپریال ساتنې اداره وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د چاپریال ساتنې او د اقلیم بدلون پر وړاندې د دغه بنسټ درویشت پروژې چې بودیجې د نړیوالو له مرستو تمینېدې هم درېدلې دي.
و موریدل چې په کابل کې هوا ککړه شوې ده او خلک ورسره په ستونزه کې اخته و. اوس هم ورزو یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سختدریځې ډلې د مشر وژل کېدو غبرګونونه پارولې او سیمه کې یې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دا چې دا کس کله وژل شوی دی ورزو اسدالله الدین ته چې ورنچو زیات واورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختدریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 راوروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیل جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرائیل نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سختدریځه ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
اسدالله الدین و چې د په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د حماس ډلې د لوړ پوړي قومندان د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات راکړه. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته وشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تازه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ټاکلی دی. دغه روزونکی انډریو پټیک نومیږي چې د سویلي افریقا اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې پر سره د توپ وهنې د روزنې برخه دنده ترسره کړې ده. له دې سره هغه په روزنې په برخه کې پراخه تجربه لري خو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو ډېره مخینه نه لري. هغه یوازې یوه نړیواله سیالي ترسره کړې ده او نور ډېر په کورنیو سیالیو کې لوبېدلی دی. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د نوموړي ټاکنه به د افغان توپ وهونکو لپاره خورا اغیزمنه وي او هغه یې د یو کال لپاره په دې دنده ګمارلی دی. د دې تر څنګ په دې خبر پاڼه کې بل دا هم ویلي دي چې د جیمز پارسنز په نوم یو بل روزونکی په د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره د سلاکار په توګه ګمارلی دی. هغه چې اوس نه د درې اړخیزو لوبلړۍ په ترڅ کې له 19 کلن ځوانانو سره یوځای شوی دی. د نړیوال جام تر پایه پورې به دغه دنده مخته وړي او تر هغې وروسته به له افغان 19 کلن ځوانانو سره نه وي یوځای. بل لور ته په کابل کې د وزلوبي یا بسکشۍ سیالۍ چې پنځم پړاو یې دی پایلوبې ته رسیدلې دي. نن دوه نیمه پایلوبې وې چې کندوز لوبډلې د سمنګانو پر وړاندې ماتې وخوړه، خو د سرپلو کندهار سیالي بیا هم د کندهار لوبډلې د نه حاضرېدو له امله د سرپل په بری سره تمامه شوې ده. د کندهار د نه حاضرېدو دلایل نه دي واضح شوي، خو د کندهار لوبډله په دې سیالیو کې مخکښه وه او مخکنی لوبې ډېرې ښې کړې دي. پایلوبې د راتلونکي جمعې په ورځ سهار د کابل پر وخت 9 بجې پیلېږي. په کرکټ کې بل خبر دا ده چې د هند او سویلي افریقا ترمنځ د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده. په دې ټیسټ سیالۍ کې چې سویلي افریقا یې پچه ګټلې وه، دوی 55 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې د هند لپاره یو وار بیا محمد سراج خطو پچونه وکړه، هغه شپږ لوبغاړي وسوځول. دمګړی هندستان خپل لومړی پاړی مخته بیایي، دوی 153 منډې کړي دي، اته لوبغاړي سوځېدلې دي او 98 منډې مخکې والی لري.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس په پخور کې د هغو رضاکارو پولیسو ستونزې در سره شریکې کړو چې دوی غواړي بر حاله وظیفې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
احتیاط پولیس کو بحال کرو،
دا احتجاج کوونکي هغه پولیس رضاکار دي چې د نوکرو وباسي لشي وي. وی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په ډومبه نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2000 کې د پیښور پولیسو افسر وی له نوکرو وېستې دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وېستلو وجه هم نه ده خودلې.
مخبل پیسې هم نه غواړو، اپنسی دندی بس دی پویږه ادیکار پویږه، مونږ انصاف غواړو، مونږ ته خپل وردی واپس ملو شي پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مګ ډیر خراب دي، خو مونږ خپل سر نه بیا تیرو. ولې زمونږ دی وطن سره او دی فور سره زمونږ مینه ده. مونږ په دې کې الحمدلله زمونږ ملګری شهیدان شوي دي، بالکل کا پروف غواړي، پروف هم ورکو ولا باور دی لګیدلی شهیدان شوي دي، هغه ته سموایزه ملو نه.
احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومې پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل، او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټیانې کولی. دا فورس داسې فورس نه دی، دا په صدارت نظام کې ترمیم فورس جوړ شوی او دا فورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه، زمونږ څه خطا، خو مونږ ته وخه دا غي په تهد باندې مونږ لري کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 294 رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر سوي ایتیاټون خیبر چوک سره، مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال سوي. زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوي ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړي دي، دا موږ دا ښه نه ساده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالی زموږ سره دلته سری میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجه خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو. نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب و سخت وه، وهل یې ټکول یې، ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلی پاکستان ته، تر دا اوس پر ظلمونه و موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو نو اوس او داس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاک هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغونې پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو را اوښتې ماجر خلک په نور سد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربداره کړي نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه مو کار شته نه مو روزګار شته چې موږ ته یو کار یو کتار ته پیدا کړي نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټولو ملکو څخه
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه نور خلک تنګوي خلک په زور باندې باسي د کورونو نړۍ بسکې نړول اوس دا اوس څه گزاره وسوه اوس خامخا نور خلک راځي لري دي خپل زرال ولا شل شپې کړي په زر ډلبندي کې پروت د دغې وجي تخسری بی زتو د زیاتې کې د دیوال د نړۍ زیات ولاړ شه ته به شپه را نه شي دي دغه د ملک په پدلو